السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلست. نن سه شنبه د 1349 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 19 ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 10 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. د زابل ولایت په ګڼ شمیر سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. په روانه خپرونه کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرو. خو لومړی خبرونه. د کندوز سرپرست والی وایي کندوز ښار که څه هم په جنګي حالت کې دی، خو له څو اړخیزو حملو سره نه دی مخامخ. د سویډن چارواکي په تیره یوه اونۍ کې د څه باندې 4300 افغان کډوالو د نومونو د ثبتولو خبر ورکوي، او د ایران په شمال کې د آزاري ماشومانو لپاره د یوې مشهورې تلویزیوني خپرونې پر ضد اعتراضونه شوي. بشپړ خبرونه. د زابل ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړو کې تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده. د طالبانو د دواړو ډلو ویندویانو هم د زابل جګړه تایید کړې ده او وایي چې تر دې دمه له دواړو خواوو څخه 80 وسلوال وژل شوي دي. د ملا اختر محمد منصور ډلوایي په زابل کې د داعش د دوی د سیالې ډلې ملاتړ کوي، خو د ملا محمد رسول پلویان ټینګار کوي چې د ایران استخبارات د اختر محمد منصور ډلې ته پوځي او مالی امکانات ورکوي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وایي دا ولایت اوس هم په جنګي حالت کې دی، خو ښاغلی دانشی ډاډ ورکوي چې کندوز ښار له څو اړخیزو حملو سره مخامخ نه دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور تفصیل وړاندې کړ. جګړه دا مهال په دشتارچی ولسوالۍ کې روانه ده. د ښار په مرکز کې امنیت ښه دی. په امام صاحب ولسوالۍ کې هم جګړه نشته، خو دښمنانو هلته بیا غونډه جوړه کړې، خو دا بیا هم د اندېښنې وړ خبره نه ده. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي و چې د دولت وسلوال مخالفان په امام صاحب ولسوالۍ کې راغونډ شوي او د دې ولسوالۍ پر مرکز د پراخ برید پلان لري. د سویډن د کډوالو د ثبت او راجستر اداره وایي په تیره یوه اونۍ کې 4333 افغانان ثبت کړي دي. سویډاني چارواکي وایي په لومړي قدم کې افغانان او ورپسې د سوریې او عراق اتبا وو چې دوی تیره اونۍ ثبت او راجستر کړي دي. د سویډن د کډوالو د ثبت او راجستر د ادارې د راپور له مخې د دې افغان کډوالو له ډلې شاوخوا 3000 کسان کم عمره دي چې له کورنیو پرته د هیواد ته رسېدلي. اخوا د ناروې د مهاجرانو د ثبت او راجستر اداره وایي په تیره یوه اونۍ کې 2500 کډوال ثبت کړي چې له دې جملې 900 افغانان دي. د اردن چارواکي وایي مرکز عمان ته نږدې د یو پولیس په ډزو د وژل شویو کسانو شمیر 50 ته رسېدلی. چارواکو ویلي چې پولیسو د روزنې په یو مرکز کې پرون د یوه اردني پولیس په ډزو دوه امریکایی روزونکي، د جنوبي افریقا یو پوځي روزونکی او دوه اردنیان وژل شوي دي. برید کوونکی بیا د روزنې د مرکز د نورو پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي. د اردن حکومت ویلي حکومت حمله کوونکی د دې هیواد د پولیسو یو جګ پوړی افسر و. اردن وایي د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل کړي دي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د شخړې د حل په مقصد د خبرو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره راتلونکې اونۍ ویانا ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری به د روانې نومبر میاشتې پر 14 ویانا ته سفر وکړي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې تر څنګ د 12 هیوادونو استازي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. امریکایي مقامات وایي د سوریې د حکومت او د ولسمشر بشار اسد د وسلوالو مخالفانو استازي به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. د ایران په شمال کې پرون د آزاري ماشومانو لپاره د یوې مشهورې تلویزیوني خپرونې پر ضد پراخ اعتراضونه وشول. مظاهره چانو د دې خپرونې یوه برخه چې په وار وار پکې یو ازرای ماشوم د تشناب په اوبو د غاخونو د برسولو پر مهال خودل کېده، نژادي سپکاوی او دروغ بللي. راپورونه وایي چې دا مظاهرې په تبریز، ارومیا او زنجان ښارونو کې چې اکثریت اوسیدونکي ازریان دي وشوې. د ایران په شمالي ښار تبریز کې مظاهرچیانو له حکومت وغوښتل چې د ازریانو پر ضد نژادي تبعیض بند کړي. اخوا د ایران د اسلامي جمهوریت د نشراتو د ادارې مشر محمد سرفرازي ویلي د ماشومانو د خپرونه بنده شوې ده او نوموړي د دې خپرونې د ځینو صحنو په خاطر بخښنه غوښتې ده. وروستی خبر د یونان ساحلي ساتونکو پرون لیسبوس ټاپو ته نږدې په یوه کښتۍ کې 315 کډوال وموندل. د فرانسې خبري اژانس د یوناني چارواکو په حواله وایي چې دا کسان له یوې کښتۍ څخه چې ساحل ته وتې وه ژغورل شوي دي. د یونانی رسنیو د راپورونو له مخې هر کډوال قاچاقړونکو ته 3000 یورو ورکړې وې چې لیبوس ساحل ته یې ورسوي. د یونان لیسبوس ټاپو د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هیله د روانو کډوالو اساسي تمځای ګڼل کیږي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، دا دی له خبرونو وروسته د راپورونو د خپرېدو وار رارسېدلی. په دې برخه کې به واورئ چې د زابل په لږ تر لږه دریو ولسوالیو کې د طالبانو دوه ډلې چې د یوې مشري ملا اختر محمد منصور او د بلې ملا محمد رسول کوي په درنو جګړو کې ښکېل شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د 1000 افغانانو وژنه په افغانستان کې د تفرقې اچولو لپاره د داعش یوه هڅه بللې.
په موږ کې دا فرق نشته، دا که سنی ده که شویه ده. دا د دښمن یو نوی تکتیک ده چې دوی غواړي په افغانستان کې د دوه ورونو ترمنځ یو بېاتفاقي ایجاد کړي.
په نورو موضوعاتو کې، د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي وایي افغانستان د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب لپاره باید لازمه تیاری ولري. او د مالیه وزارت وایي له ټلیفوني خدماتو د مالیه اخیستل به دوام وکړي، ځکه چې قانون یې د 4 کال په بودیجه کې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوی.
دغه موضوع د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل ده او ملي بودیجې سند د قانون حیثیت لري. له همدې امله دغه پروسه روانه ده او پیسې راټولېږي.
نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د زابل ولایت په لږ تر لږه دریو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. د زابل ولایتي مقامات او د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول ویاندویان دا جګړه تاییدوي او وایي چې په تیرو 4 کې له دواړو خواوو څخه 80 وسلوال وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا رسول په مشرۍ طالبان ادعا کوي چې د ملا منصور د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې مسؤول دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د زابل د والی وایند وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل جګړه له 4 په دې خوا په ارغنداب، د چوپان او خاک افغان ولسوالیو کې دوام لري.
تر اوسه پورې د اختر محمد منصور ډله د ازادۍ ډلې نه 30 نفره وژلې دي، 3 ژوندي نیولې دي، 3 سلاوي دي، د شکه د 82 همدارنګه پیتاګانې دي او لینک کروزر دي زمتنه نیولې دي. او منصور د عدالت د اختر محمد منصور دی نه بیا 14 نفره ور وژلې وو.
د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ویان ملا عبدالمنان نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زابل په دریو ولسوالیو کې جګړه تایید کړه او د ملا اختر محمد منصور ډلې تورن کړ چې د سیمې د استخباراتو ملاتړ ورسره ده.
دا عملی ټول د اختر محمد منصور چې نوې المونی ځان کړی د غاد طرفدارانو د خوا څخه د ازاره کوم په ملاتړ باندې چې په دې کې د ایران د سپاه دوه مشاورین ورسره دي چې په میلیونونو پیسې د دې لپاره وته ورکړي وي. دا جنګ دوی شروع کړی دی. عملیات شروع ولا تقریبا پرون د دوی ډېر مړي پاتې شوي دي. اوس هم په میدان جنګ په میدان کې راته دي.
د طالبانو د دوړو ډلو ویندویان وایي په روانه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 80 وسلوال وژل شوي دي. په همدې حال کې د ملا اختر محمد منصور د ډلې یو لوړ رتبه قومندان د نوم نه خودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په زابل کې د دوی په خلاف منصور دا د لا جنگيږي چې د شاوخوا 400 ازبک وسلوالو ملاتړ ورسره ده. دغه سرچینې ویلي دا بهرنی وسلوال د داعش دی او داعش په زابل کې د منصور داد الله په طرف دی. خو ملا عبدالمنان نیازی دا خبر نه مني او خبرداري ورکړه چې په ټول افغانستان کې به د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو پلویانو د فعالیت مخاوني سي. د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د طالبانو د کوټې شورا زیات شمېر غړو له نوموړي سره له بیعت انکار وکړ او په دې وروستیو کې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه وټاکه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې دوهم راستیال محمد نذیر احمدزی په زابل ولایت کې له داعش سره د یوې تړلې ډلې لخوا د او افغانانو وژنه په کلکه غندلې او ویلي دي د دې قتل عملان چې په افغانستان کې د نفاق اچولو هڅه کوي باید ونیول شي. محمد نذیر احمدزی وایي چې د دې قتل عملانو ته باید د دوی سزا ورکړل شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان ولسی جرګه په زابل ولایت کې د داعش ډلې لخوا د وو افغانانو د وژلو پیښه د دې ډلې لخوا په هیواد کې د قومي اختلافونو درامینځته کولو او بې ثباتۍ یو نوی هڅه بولي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ټینګار کوي چې داعش له اسلام نه یو قهرجن تصویر نندارې ته وړاندې کړی او د دې ډلې د فعالیتونو د کامیابولو هر راز هڅې به په اوبو لاهو شي. ښاغلی احمدزی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبرلارانو ته وویل چې افغانان یو ملت دي او هیڅ ځواک نه دی توانېدلی چې هغوی سره جلا کړي.
دښمن د ټولو مشترکه دښمن ده. موږ ټول افغانان یو ورونه یو. په موږ کې دا فرق نشته دا که سنی ده که شیعه ده. له سنی سره جنگ شیعه سره جنگ ده او شیعه سره جنگ سنی سره جنگ ده. دا د دښمن یو نوی تکتیک ده چې دوی غواړي په افغانستان کې د دوه ورونو ترمنځ یو بیتفاقي ایجاد کړي او دوی ته وارننګ ورکړي چې په صورت به دا جداوالی د دواړو ورونو په منځ کې را نشي او د دې عاملینو د ختمولو او د ګرګتارولو غوښتنه له دولت څخه کوي چې دا موضوع په کلکه پیګیری کې.
په دې وروستیو کې د داعش یوې مربوطې ډلې له وو کسانو نه چې درې ښځې هم پکې شامل دي سرونه پرې کړل. ویل کېږي دا کسان تیره میاشت د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د داعش کسانو تښتولي وو چې اوس یې له وژل کېدو وروسته مړي د پولیسو لخوا شاجوی ولسوالۍ ته وړل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په غزنی کې دا پیښه یوه ستره غمیزه بللې ده او ویلي دي چې د څېړلو لپاره یو فوق العاده غونډه نیولې ده. دا لومړی ځل نه ده چې د داعش ډلې وسلوالو افغانان په بې رحمۍ سره وژلي، بلکې له دې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم د ننګرهار د چین ولسوالۍ لس اوسیدونکي په بمونو ولزولي وو. د ولسي جرګې غړی محمد اکبری بیا ټینګار کوي چې په داسې وخت کې باید ټول افغانان د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو لیدلوری غوره کړي. افغانانو لپاره یو تریخ او غمجن خبر ده. هیله من یو چې د افغانستان دینی عالمان، چارواکي او حکومتي مقامات په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. دا ډیره بې رحمي ده چې خپل بندیان چې ښځې او نارینه وي له ټولو سر پرې کړي. دا سترګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې ملا عبدالرسول د هرات په شینډنډ کې ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ. د داعش او القاعدې غړي خپل ورونه وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې به د فعالیت اجازه ورنه کړي.
راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې دوهم مرستیال په زابل ولایت کې له داعش سره د یوې تړلې ډلې لخوا د وو افغانانو وژنه په کلکه غندلې او ویلي دي چې د دې قتل عملان چې په افغانستان کې د نفاق اچولو هڅه کوي باید ونیول شي او سزا وویني. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو اووه تنه چې تیره میاشت یې په غزنی ولایت کې تښتولي وو ووژل. د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا دا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې تقریبا څلوېښت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وو. رویټر خبری آژانس د زابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال غلام جیلانی فراهی له قوله لیکي چې نوموړی وایي د پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي یې موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یوه کلي څخه تښتول شوي وو. فراهی ویلی په دې کسانو کې چې له هزاره قوم څخه و درې ښځې او څلور نارینه دي، نوموړي ویلي و چې دا کسان په بې رحمۍ سره وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غاغله ازادي راډیو او ری قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نور موضوعاتو د اوریدو د نور راپورونو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. خو سم دستي په مکړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د زابل ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړو کې تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا رسول د پلویانو ترمنځ شوې ده. د کندز سرپرست ولی حمدالله دانشی وایي د ولایت اوس هم په جنگي حالت کې دی، خو ښاغلي دانشی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې کندز ښار له څو اړخیزو حملو سره اوس نه دی مخامخ. د سویډن د کډوالو د ثبت او راجستر اداره وایي په تیره یوه اونۍ کې 4,333 افغانان ثبت کړي دي. له بلې خوا د ناروې د مهاجرانو د ثبت او راجستر اداره هم وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 2,500 کډوال ثبت کړي چې له دې ډلې 900 افغانان دي. د اردن مقامات وایي مرکز عمان ته نږدې د یو پولیس په ډزو د وژل شویو کسانو شمیر 50 ته لوړ شوی. چارواکو ویلي چې د روزنې په یو مرکز کې پرون د یو اردني پولیس په ډزو دوه امریکایي روزونکي، د جنوبي افریقا یو پوځي روزونکی او دوه اردنیان ووژل شول. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د شخړې د حل په مقصد د خبرو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره راتلونکې اونۍ ویانا ته ولاړ شي. د ایران په شمال کې پرون د ازري ماشومانو لپاره د یوې مشهورې تلویزیوني خپرونې پر ضد پراخ اعتراضونه وشول. مظاهرچیانو د دې خپرونې یوه برخه چې په وار وار پکې یو ازري ماشوم د تشناب په اوبو د غاښونو د برسولو پر مهال ښودل کېده نژادي سپکاوی او دروغ بللې. او د یونان ساحلي ساتونکو پرون لیسبوس ټاپو ته نږدې په یوه کښتۍ کې 350 نوي کډوال وموندل. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، اوس هم اجمل ان ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په طالبانو کې د ملا محمد رسول اخوند په مشرۍ د یوې نوې ډلې په جوړېدو لیکنې کړي. د طالبانو څخه د دې بېلې شوې ډلې مشر ملا محمد رسول اخوند په وروستیو کې د هرات په زیرکو سیمه کې یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې پر خپل سیال ملا اختر محمد منصور سخت انتقادونه وکړل. په دې لړ کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سولې او د ښځو د حقونو څخه د دې ډلې په ملاتړ باندې لیکنه کړې. نیویارک ټایمز وایي د طالبانو څخه یوې نوې بېلې شوې ډلې د یکشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره چمتو دي او همدارنګه دوی ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکوي. دا خبره نیویارک ټایمز د طالبانو څخه د جلا شوې ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازي له خولې کړې. ورځپاڼه وایي د طالبانو دا نوې ډله تېره اونۍ په فرا کې د یو شمېر طالب مشرانو له غونډې را جوړه شوه، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په ټول افغانستان کې څومره ملاتړې لري. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان په جنوب کې د برمته شوو 2000 ټبرو د وژنې مسله یاده کړې. په رپورټ کې راغلي د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د 4 سړیو، 3 ښځو او 1000 ماشوم مړي موندل شوي چې سرونه یې پرې شوي. واشنگتن پوسټ وایي دا وطن افغانان په هغه ځای کې وژل شوي چیرې چې د وسلوالو طالبانو دوه ډلې په خپلو کې په جنگ بوختې دي او تر اوسه یې ترمنځ نږدې 60 کسان وژل شوي. افغان ولسمشر په یوې اعلامیه کې دا وژنه په کلکو ټکو غندلې او ټاکل شوې ده چې د ملي امنیت شورا پر دې موضوع بحث وکړي. ورځپاڼې په عین حال کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول اخوند د پلویانو ترمنځ وروستیو اختلافاتو ته هم اشاره کړې ده. د واشنگتن پوسټ په رپورټ کې د افغان چارواکو له خولې ویل شوي د اسلامي دولت په وسلوالې ډلې یادایش پورې تړلې شاوخوا 400 کورنۍ په زابل ولایت کې ځای پر ځای شوې دي.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. وروسته له دې چې ولسي جرګې پر مخابراتي خدماتو په سلو کې 10 مالیه د رایو په اکثریت رد کړه، د مالیې وزارت وایي مخکې له دې چې د 1940 کال ملي بودیجه نهایي شي دوی دغه موضوع په بودیجه کې یاده کړې وه او د پارلمان لخوا تصویب شوې ده. د مالیې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس د قانون او د دې قانون پر اساس دوی پیسې راټولوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریالې ناجیې ساپۍ له ښاغلي عبدالرحیمزی سره مرکه کړې.
برنامه او پروګرام مو دا و چې بعضې نوې عایداتي سرچینې رامنځته کړو چې په دغو نویو عایداتي سرچینو کې یوه هم د مخابراتي خدمتونو د محصول مسله وه چې د افغانستان د ملي بودیجې پر اساس دغه موضوع پکې شامل ده. هغه د قانون حیثیت لري. د یاد قانون یا د یاد سند پر اساس هر هغه څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي، د مخابراتي شرکتونو د خدمت څخه استفاده کوي، دوی مکلفیت لري چې 10% یا 10% محصول خدمات مخابراتي به افغانستان حکومت ته ورکړي. دا د خلکو او حکومت ترمنځ یو ډول همکاري ده چې خلک خپل حکومت سره همکاري کوي ترڅو موږ خودکفا افغانستان ولرو، ترڅو موږ په پراختیایي او په اوږدمهاله پروژو کې کار وکړو. مخابراتي کمپنۍ په افغانستان کې چې فعالیت لري، دوی دغه پیسې راټولوي، د ورځې 3 ځله د افغانستان د مخابراتو وزارت ته ګزارش ورکوي د شفافیت او د مدیریت په برخه کې. سارانه د افغانستان د مالی وزارت، د مخابرات وزارت او د اطراح ادارې لخوا ترسره کیږي. پروګرام او برنامه مو داده چې په راتلونکو 3 میاشتو کې د افغانستان د مخابرات وزارت په دې لټه کې دی چې خپل یو سیستم ایجاد کړي، رامنځته کړي، تر څو دغه پیسې مستقیما هغه سیستم ته انتقال شي. تر هغه وخته پورې د کمپنیو لخوا راټولیږي، نظارت پکې وجود لري. کچېر مخابراتي کمپنۍ د قانون خلاف کوم حرکت لار سی، طبعا د حکومت لخوا هغه د سړنه او سارنه لاندې نیول کیږي.
بلی، دغه پیسې به د دولت ملي بودیجې ته هم ورسیږي او کنه؟
دغه پیسې د افغانستان په ملي بودیجې کې شاملېږي او د افغانستان د ملي بودیجې لپاره په هغه برخو کې په مصرف رسول کیږي چې د خلکو په ژوند کې هوساینه رامنځته کړي، د افغانستان د پرمختګ لامل وګرځي، او په هغه ملي پروژو کې په مصرف رسول شي چې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري.
ولسی جرګې دغه طرح رد کړې و، لدی وروسته څه پلان ده؟
خوشبختانه موږ مخکې لدی چې د 2024 کال ملي بودیجه نهایی سی، موږ دغه موضوع په بودیجه کې یادونه کړې و، د افغانستان د پارلمان لخوا تصویب شوه، موږ ته د قانون حیثیت لري او د یاد قانون پر اساس دغه پیسې موږ راټولو. د افغانستان د پارلمان د مواصلات او مخابراتو کمیسیون له موږ څخه د طرح غوښتنه وکړه. پرون مو له دوی سره د یو شمېر نورو وزیرانو په شتون او په ګډون له دوی سره ناسته درلوده. دوی ته مو قناعت ورکړ چې دغه پیسې موږ د کوم قانون پر اساس راټولو، د کوم میکانیزم پر اساس راټولو او څنګه مسله ده. دوی ته مو طرحه وړاندې کړه، دوی طرحه مطالعه کوي، ګوري او دا چې دغه موضوع د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل ده او ملي بودیجې سند د قانون حیثیت لري، له همدې امله دغه پروسه روانه ده او پیسې راټولېږي.
د مالی وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیم زایول ازادي رادیو سره په خبرو کې د ټلیفوني خدماتو د مالیه په اړه خبرې کولې. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې افغانستان د نړیوال سوداګرۍ د سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو او له دې حق د کار اخیستو لپاره باید لازمه تیاری ولري. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې فرصت څخه د کار اخیستو لپاره په افغانستان کې تیاری ډېرې کمزوري دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اوس په کابل کې د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان له یو پلاوي سره په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه خبرې کړي. اجمل تورمان له کابل راپور راکوي.
که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب ترلاسه کول یو امتیاز ګڼي، خو ټینګار کوي چې باید له دغه حق نه د استفادې په خاطر کافي ملي تیاری موجود وي. د دغه خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید په دغه سازمان کې د غړیتوب د حق څخه د ګټې اخیستنې لپاره د خپلو اقتصادي دندو اساسي کرښې مشخصې کړي.
البته غړیتوب یې په خپله یو امتیاز دی. هیله منیم چې افغانستان وکولی شي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د حقونو یو غړی شي او دغه شان یو کافي ملي تیاری موجود وي چې له دغه حق څخه د خپل اقتصادي او سوداګریز پرمختګ لپاره استفاده وکړو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی د یک شنبې په ورځ د نړیوال سازمان له یو پلاوي سره په کابل کې کتلی دي او په دغه سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه له هغوی سره خبرې کړي دي. په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان پلاوي ویلي چې د افغانستان یو ځای کېدل به له دغه سازمان سره د سوداګریزو اصلاحاتو او د کارموندنې په برخه کې ګټور تمام شي او د بهر میشتو افغان پانګوالو لپاره به د دوی په خپل هیواد کې د پانګونې زمینه برابره شي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی ویلي چې دغه سازمان له تجربو نه ګټه اخیستنه به وارزول شي تر څو تر غړیتوب ترلاسه کولو مخکې لازم تیاری رامنځته او له غړیتوب سمه استفاده وشي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان تر ډیره یو مصرفي هیواد دی او تولیدات او صادرات یې د نورو هیوادونو په پرتله په کمه کچه دي. د چارو کارپوه تاج محمد اکبر هم ټینګار کوي چې د دغه سازمان تر غړیتوب ترلاسه کولو مخکې باید د فساد په وړاندې د مبارزې په ګډون څو مهم ټکي په پام کې ونیول شي.
افغانستان عضویت بین المللی سوداگری پیدا کی باید دستی پالیسیگان مخت ونیسی تر سو پوری چه نه یوازی پر حواد که نگاهی کمین تولیدات با اصطلاح رشد وکی توکیه پیدا کی بلکه انکشاف هم باید وکی انکشاف دقیقه چنه نگاه کیفیت هم باید خشی زیربنادی صادراتی باید تامین شد.
خاقل اکبر دغه شان تینگار کوي چه ده دغه مسائل تر چنگ باید د نرم او ستاندرد مسئله تا هم پاموشی او ده اغا افغان محصولات و کیفیت چه به هر تا به صادریگی باید لوار شی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
قدر منوریدون کوشه با وروستا دا جوان رنگونا پزرپور خبریاتره تا ستورنده کیگه خوله هغم مخکی. تمده چه دی امریکا دفاع وزارت پراوان اونه که دا گوانتانامو زندان دا ترلو پا عرخ پل پلان خکرا کردی. په ګوانتانامو زندان کې دا مهال 112 کسان ساتل کیږي چې له دې ډلې 350 له هغه ځایه د انتقال پر شرایطو برابر دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټر خبری آژانس د راپور جزئیات اوروي.
که څه هم چې د امریکا په کانګرس کې د ګوانتانامو زندان د تړلو پر وړاندې سخت مقاومت کیږي، خو د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي په روانه اونۍ کې به د دې زندان د بندولو پلان ښکاره کړي. یو امریکایي مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی رویټرز خبري آژانس ته ویلي د ګوانتانامو زندان د تړلو پلان څلور برخې لري چې یوه یې د زندانیانو د ساتلو لپاره د بدیل ځای په اړه وضاحت ورکول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما واک ته تر رسېدو د مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې ګوانتانامو زندان به وتړي. باراک اوباما د ګوانتانامو زندان چې د پخواني جمهور رئیس جورج بش لخوا ورته په میراث کې پاتې شوی د ناوړه چلند او له تور پرته د خلکو د ساتنې یوه نمونه ګڼله. خو د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې تېره اونۍ په غوس اکثریت سره د ولسمشر اوباما د واک د دورې تر پایه د ګوانتانامو زندان د نه تړل کېدو لایحه تصویب کړه. ټاکل شوې ده چې دا لایحه د سنا مجلس ته نن د تصویب لپاره وړاندې شي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د ګوانتانامو زندان د تړل کېدو له پیشنهاد ملاتړ کړی دی، خو د دفاع پر وزارت انتقاد هم کړی چې د دې زندان د تړلو لپاره د پلان په وړاندې کولو کې ځنډ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ګوانتانامو زندان د تړلو اړوند پلان به ډېر ژر کانګرس ته وړاندې کړي.
د ژوند رنګونه
تاسمو اول نمره تا واخلای
زمانه امید ده یو تن تجاری ام ده وچی میوی
خا دی وچی میوی تجاری نو څنګه نور هیوادونو نه راوړي افغانستان بل چی راوړي
نه مونږ صرف افغانستان نه نور هیوادونو ته لیګو
خا نو څه لګي کوم ډول میوی در سره دی
مونږ سره هم وچه میوه لیګو هم تازه میوه لکه بادام شو پسته شو کشمش شو نخود شو دغه سی نور نور شیان لیګو
بیا افغانستان کې دلته څنګه راټولوي کوم چا سره قرارداد لري
دا د سیده چې بازی باغونو سره قرارداد کوو او نور د سی خلک شته چې مونږ ته راوړي نو هغه نه پسې مونږ خپل تیارو
په لیګلو کې څنګه په کوم سیستم سره لیګي
دا چې دا د پاکستان لرنی لیګو او د سی نور باز شرکتونه دي چې مونږ ته وړي خو هغه خپل ټیکس اخلي
ته لا ځوان یې نو درس مرس وای دی هغه تر څنګ دغه تجارت کوي کا یوازې هم د تجارت د ملا تړلې
نه نه د سره څنګ کې درس هم وایم او دا کارم کوم
که دی کم ځای
زه د خوست ولایت یم
هلته خوست کې مو مرکز د خپل تجارت کابل کې
زمونږ مرکز دلته د په نور هیوادونو کې نمائندګۍ لرو
د دې وچې میوې خو نورم دوکانونه بم ډیر وي تجاران بم ډیر وي کاروبار مو څنګه دی ورسره یعنی ګټه پکې کوي
داسې دا چې مونږ دا کار په 2003 کال کې شروع کړی او زمونږ کار چې دا د مخ کې نه ده نو زمونږ کار ډیر ښه روان ده
د افغانستان له میوو څوک کمه میوه ډیره خوښوي چې یعنی د نورو هیوادونو خلک ډیره غواړي
د افغانستان ټوله میوه نور هیوادونه ډیر خوښوي او زمونږ میوه چې د ماشاءالله ډیره ښه میوه ده نو ډیر هیوادونه زمونږ د ملک میوه خوښوي
نو کاروبار سره خوشاله یی
الله ناراضه یو په هر حال
بس دوی محمد سی رضا الله رضی رمنه
تاسو سره
قدر منوریدونکو ته د سهار 2 بجې او 1 دقیقې شوې زه احمد تکل تاسو رخصت غوړم او استودیو سپارم مصطفی صدیقی ته چې یو بل نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي
بله تشکر از شما تکل صاحب ماندنه باشید سلام و صبح سه‌شنبه شما بخیر هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم از مهمترین های این مجموعه خبری مقام های زابل میگویند ادامه درگیری میان دو گروه طالبان کم از کم 70 کشته به جای گذاشته است در مسائل جهان وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد از چگونگی طرح بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد مطبوعات جهان را هم در مورد افغانستان مرور میکنیم برمیگردیم با فرست کاملتر اما اول آخرین خبرها را میشنویم این هم سرخط تازه ترین ها درگیری میان دو گروه طالبان در زابل ادامه دارد یک مقام زابل از کشته شدن ده ها شورشی خبر میدهد یک پلیس اردنی 5 تن به شمول 2 آموزگار آمریکایی را کشت و قرار است گفتگوهای صلح سوریه به زودی از سر گرفته شود. با این خبر آغاز میکنیم که مقامات زابل میگویند در ادامه درگیری میان دو گروه طالبان در این ولایت حداقل 70 شورشی کشته شدند. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل دیروز برای رادیو آزادی گفت جنگ میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول ادامه دارد او افزود
دوی جنگ د تیرو درې ورځ رئیسی په خاک افغان
جنگ میان آنها از 3 روز به این سو در ولسوالی های خاک افغان و ارغنداب ادامه داشته و اکنون دامنه این درگیری ها به مناطق چنارو و داودزوی ولسوالی دایچوپان رسیده است
چند روز پیش گزارش شد که منصور دادالله معاون محمد رسول از یک حمله طالبان اختر محمد منصور در زابل جان به سلامت برد. ملا محمد رسول به تازگی به عنوان رهبر جدید گروه انشعابی طالبان در داخل افغانستان اعلام موجودیت کرد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. حمدالله دانشی سرپرست ولایت قندوز میگوید جنگ در برخی از مناطق این ولایت هنوز هم ادامه دارد ولی نگران کننده نیست. آقای دانشی در صحبت تلفنی شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت که وضعیت در مرکز شهر قندوز خوب است. او افزود
برای فعلا خود جنگ در دشت ارچی است. وضعیت در مرکز فضل خدا خوب است. امام صاحب جنگ نیست. تجمع دارن یک مقدار. ولی قابل نگرانی نیست.
پیش از این امرالدین ولی معاون شورای ولایتی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح حکومت در قرا و قصبات اطراف این ولایت حضور فعالیت دارند. شهر قندوز در آخرهای ماه سپتامبر از سوی جنگجویان طالبان تصرف شد و بعداً نیروهای امنیتی افغانستان شهر را از وجود طالبان پاکسازی کردند. ریاست امنیت ملی قندهار 3 تن را به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی دستگیر کرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز در این مورد به نشر رسید گفته شده که 3 نفر که یکی باشنده قندهار است و 2 نفر دیگرشان از زابل در حملات بمی و دیگر فعالیت‌های تروریستی دست داشتند. طالبان و دیگر گروه‌های مخالف حکومت تاکنون در این مورد تبصره نکردند. در گزارش اداره‌های پناهندگان نروژ و سویدن آمده که بیشترین رقم پناهجویان ثبت شده را افغان‌ها تشکیل می‌دهند و به دنبال آن مردم سوریه و عراق قرار دارند. در این گزارش گفته شده که اداره ثبت پناهندگان سویدن از 2 تا 8 ماه نوامبر بیش از 10,000 درخواست پناهندگی را ثبت کرده که اکثریت آنها را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش دی پی آی آلمان از جمع 4,333 پناهجوی افغان که در این هفته در سویدن ثبت نام شدند حدود 3,000شان خردسنند که با خود همراه ندارند. شماره کشته شدگان در تیراندازی یک پلیس اردن به 5 نفر رسید. مقامات میگویند یک پلیس اردنی با حمله بر 2 آموزگار آمریکایی، 1 آموزگار آفریقای جنوبی و 2 اردنی در یک مرکز آموزشی پلیس در نزدیکی عمان پایتخت این کشور آنها را کشته است. این پلیس پس از آن در اثر تیراندازی همکارانش کشته شد. در این حادثه 4 تن دیگر زخمی شدند. حکومت اردن میگوید که حمله کننده یک افسر ارشد این کشور بود و رویداد تحت تحقیق قرار دارد. قرار است مذاکرات صلح سوریه در 14 ماه نوامبر از سر گرفته شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای اشتراک در این دور گفتگوها به شهر ویانا پایتخت اتریش سفر خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گفت که مذاکرات در مورد توافق روی طرح پایان جنگ داخلی سوریه، ادامه دیالوگ میان نمایندگان 7 کشورم را با نمایندگان از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواهد بود. و محافظان سرحدی یونان یک کشتی حامل 245 پناهجو را در نزدیکی جزیره لسبوس پیدا کردند. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات یونانی گزارش داده که این افراد از کشتی که به ساحل برآمده بود نجات داده شدند. رسانه‌های یونانی گفتند که هر پناهجو به قاچاق بر خود 3000 یورو داده تا آنها را به ساحل جزیره لسبوس برساند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم اما حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 12.5، آسمان بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 23.7، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 27.7، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8.9، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21.6، آسمان بارندگی. گردیز بلندترین درجه حرارت 9.2، آسمان بارندگی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 6.-3، آسمان بارندگی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فهرست کاملتر تازه ترین ها. ادامه درگیری میان دو گروه طالبان در زابل. یک مقام زابل میگوید ده‌ها جنگجوی طالبان کشته شدند، بیشتر تا لحظات دیگر. از جنجال میان والی و معاون ولایت پنشیر میشنوید. معاون والی میگوید دفترش مسدود شده است.
اصلا کسی اجازه قانونی اجازه نداره که در دیار اگاده هم چه کاری انجام بوده؟
در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در مسائل جهان وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد از چگونگی تر بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد. و در رنگهای زندگی امروز هم مثل هر روز دیگر گپ و گفته داریم جالب.
ما خود اگه اوقدر با مریضا سر و کار نداریم، فقط یک چند دقیقه که معاینه میکنیم میبینیم.
با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. همونطور که بیشتر در خبرها شنیدید، گزارش اول ما این است که مقامات میگویند درگیری میان دو گروه طالبان حداقل در 3 ولسوالی زابل ادامه دارد. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل دیروز برای رادیو آزادی گفت که جنگ میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول ادامه دارد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که مقیم نایب تهیه کرده است.
مقامات ولایت زابل میگویند جنگ و درگیری میان گروه های رقیب طالبان در 3 ولسوالی این ولایت جریان دارد. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل دیروز در صحبت به رادیو آزادی گفت از 3 روز به این سو جنگجویان گروه ملا اختر محمد منصور و طرفداران ملا محمد رسول در ولسوالی های خاک افغان، ارغنداب و دایچوپان بین هم درگیر جنگند.
تا کنون گروه اختر محمد منصور 47 جنگجوی گروه دادالله منصور را کشته، 18 تنشان را اسیر گرفته و از نزد آنها اسلحه ثقیل مانند داشکه، پیکا و همچنان لندکروزرها هم به دست آوردند. گروه منصور دادالله توانسته که 13 تن از جنگجویان گروه ملا اختر محمد را بکشند. در این میان ملا عبدالمنان نیازی که خود را به گروه ملا محمد رسول منصوب می داند و سخنگوی آن گروه معرفی می کند، از محل نامعلوم در صحبت تلفنی با رادیو آزادی جنگ در سه ولسوالی زابل را تایید کرد و ملا اختر محمد منصور را متهم نمود که حمایت ادارات استخبارات منطقه را با خود دارد. این حملات همه از سوی طرفداران اختر محمد منصور آغاز شده که از حمایت افراد مسلح ازارک در جمع آنها دو مشاور نظامی سپاه پاسداران نیز شاملن برخوردار بوده و اختر محمد منصور از آنها پول زیاده گرفته است. عملیات ادامه دارد و دیروز 800 آنها هم در میدان جنگ افتاده بود. هر دو سخنگویان گفتند که در این درگیری ها حدود 80 جنگجو از هر دو گروه کشته شدند. در این میان یک قماندان ارشد گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور که نخواست نامش افشا شود به خبرگزاری رویترز گفته است که در زابل بر علیه آنها جنگجویان ملا دادالله منصور می جنگند که حمایت حدود 400 تن از جنگجویان مسلح ازبک را با خود دارد. به گفته این منبع جنگجویان خارجی مربوط به گروه داعشن و گروه داعش در ولایت زابل و طرفداری ملا دادالله منصور می جنگند. اما ملا عبدالمنان نیازی این ادعا را رد کرده و هشدار داد که آنها جلو فعالیت همه جنگجویان مربوط به ملا اختر محمد منصور را در افغانستان خواهند گرفت. ملا اختر محمد منصور پس از تایید مرگ ملا محمد عمر خود را به حیث رهبر طالبان اعلان کرد، اما اکثریت اعضای شورای کویته با او بیعت نکردند و عده آنها اخیرا ملا محمد رسول را به حیث رهبر طالبان تعیین کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تشکر که همراه این مجموعه خبری رادیو آزادی هستید. گزارش داریم که معاون ولایت پنشیر والی این ولایت را به زورگویی و خشونت متهم کرده، میگوید دفترش را مسدود کردند و برایش اجازه کار نمیدهند. اما بشنویم که دفتر والی پنشیر در این مورد چی میگوید. این همه در این گزارش از احمد هنایش.
معاون ولایت پنشیر میگوید والی این ولایت در یک اقدام زورگویانه دفتر وی را مسدود کرده و فعالیت این اداره را فلج کرده است. عبدالخبیر بخشی معاون ولایت پنشیر با شکایت از محمد عارف سروری والی این ولایت به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
دیگر دفتر رسمی ما که حضور هم نویش هم میکنه و معاونت اصلا میبره و دیگر پورا مشاوریت جور مگیره. اقداماتی که اصلا صلاحیت یک والی نیست که هر چه اقدامات بکنه، خصوصا در غیاب کسی که او معاون ولایت یا نفر دوم ولایت است، اصلا کسی اجازه قانونی اجازه نداره که در غیاب یک آدم هم چه کاری انجام بده. دیگر اولا که یک مامور رسال پوینت باشه و علاوه از توجیه بکنه کاملا دفتر ما بسته است، طرف والی بسته شده. دیگه این غیر قانونی اقدامات صورت گرفته، یک بخش از اداره پنشیر فلج است.
معاون ولایت پنشیر میگوید عزل و سبک دوش کردن معاونین ولایت از صلاحیت های والی ها نبوده و این عمل خلاف اصول و مقررات اداره خدمات ملکی صورت گرفته است. در این مورد عتیق الله ساکت سخنگوی والی پنشیر میگوید پست معاونت ولایت بر رقابت رفته و از این رو برای آقای بخشی اجازه کار در دفترش داده نشده است.
هیچ چوکی و هیچ پست و هیچ موقف نیروسی نیست که یک شخص ادعا بکنه که برای ابدالعبد یا مادام العمر در یک چوکی باقی بمانه و بعضی کاندیدا و نامزدهای فعلا به کاندید هستن در پست معاونیت ولایت پنشیر که القریب از اونا امتحانشان گرفته میشه و شخص واجد شرایط دوباره به کار خود آغاز خواهد کرد.
با این حال عبدالخبیر بخشی معاون ولایت پنشیر میگوید به دلیل اینکه تا حال در پست معاونت این ولایت مطابق اصول از سوی حکومت مرکزی و ارگانهای محل کسی دیگری مقرر نشده است، این عمل سبب تشنج و انرژی در پنشیر خواهد شد.
گزارش بود از احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تا لحظات دیگر در مسائل جهان میشنوید که وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد از چگونگی طرح بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد. اما اکنون 7:45 دقیقه به وقت کابل است و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. مقامات زابل میگویند در ادامه درگیری میان دو گروه طالبان در این ولایت حداقل 70 شورشی کشته شدند. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل دیروز به رادیو آزادی گفت جنگ میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول ادامه دارد. حمدالله دانشی سرپرست ولایت قندوز میگوید جنگ در برخی از مناطق این ولایت هنوزم ادامه دارد ولی نگران کننده نیست. آقای دانشی در صحبت تلفنی شام دوشنبه برای رادیو آزادی گفت که وضعیت در مرکز شهر قندوز خوب است. ریاست امنیت ملی قندهار 3 تن را به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی بازداشت کرده است. قرار است مذاکرات صلح سوریه در 14 ماه نوامبر از سر گرفته شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای اشتراک در این دور گفتگوها به شهر ویانا پایتخت اتریش سفر خواهد کرد. شمار کشته شدگان در تیراندازی یک پلیس اردنی به 5 نفر رسید. مقامات میگویند یک پلیس اردنی با حمله بر 2 آموزگار آمریکایی، یک آموزگار آفریقای جنوبی و 2 اردنی در یک مرکز آموزشی پلیس در نزدیک عمان پایتخت این کشور آنها را کشته است. این پلیس پس از آن در اثر تیراندازی همکارانش کشته شد. و محافظان سرحدی یونان یک کشتی حامل 245 پناهجو را در نزدیکی جزیره لسبوس پیدا کردند. خبرگزاری فرانس پرس از قبل مقامات یونانی گزارش داده که این افراد از کشتی که به ساحل برآمده بود نجات داده شدند. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری در رنگ‌های زندگی مصاحبه جالب خواهید شنید، اما حال طبق وعده امید مرزبان نگاه دارد بر شمار از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
در گزارشی که روزنامه واشنگتن پست نشر کرده به قتل 7 تن از هزاره های توجه شده که در جنوب افغانستان اختطاف شده بودند. در این گزارش آمده است اجساد سربریده 4 مرد، 2 زن و 1 کودک هزاره در منطقه ارغنداب ولایت زابل که با پاکستان همسرحد است به دست پلیس افتاد. واشنگتن پست به نقل از یک اعلامیه نشر شده سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان گزارش می‌دهد که محمد اشرف غنی از این حادثه خیلی متاثر شده و قرار است روز سه‌شنبه جلسه امنیتی را درباره همین قضیه برگزار کند. به گزارش واشنگتن پست این افراد در جای کشته شدند که دو گروه مخالف طالبان بین هم درگیر هستند و برخوردهای میان آنها سبب مرگ نزدیک به 60 نفر از هر دو جناح شده است. در همین گزارش به شدت اختلافات میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و هواخواهان ملا محمد رسول نیز اشاره شده است. گزارش واشنگتن پست همچنان به نقل از مقام‌های افغان نوشته است که نزدیک به 400 خانواده وابسته به شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در زابل جابجا شدند. اختلافات درونی طالبان توجه دیگر نشریه‌های جهان را نیز به خود جلب کرده است، از جمله نیویورک تایمز که می‌نویسد یک گروه تازه انشاب کرده از طالبان ادعا دارد که به گفتگوی صلح با حکومت افغانستان آماده است. نیویورک تایمز همچنان می‌نویسد این گروه که رهبریش را ملا محمد رسول به دوش دارد همچنان گفته است که به زنان اجازه رفتن به مکتب را خواهد داد. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز از نفوذ این دسته از طالبان در فرا و هرات یادآوری کرده، اما می‌نویسد که تا حال روشن نیست که این گروه در کدام مناطق دیگر افغانستان نیز نفوذ دارند.
اکنون بشنویم که وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد از چگونگی پلان بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که مقیم نایب تهیه کرده است.
مقامات میگویند با وجود مقاومت شدید کنگرس برای بستن زندان گوانتانامو به وزارت دفاع آمریکا قرار است در این هفته از پلان بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد که این زندان چگونه بسته خواهد شد. یکی از این مقامات آمریکایی گفت این پلان 4 بخش دارد. یکی از آن بخش ها تشریح میکند که راه بدیل نگهداری زندانیان چه خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا گفت تیم کوچک از مقامات این وزارت سروی را در این زندان ها به شمول زندان ساوت کارولینا، کانساس سیتی و زندان کلرادو انجام داده است. باراک اوباما هنگام کمپاین انتخاباتیش برای ریاست جمهوری آمریکا تعهد نموده بود که زندان گوانتانامو را می‌بندد و به این نظر بود که این زندان نمادی از بدرفتاری و در قید نگه داشتن افراد بدون اتهام می‌باشد که از دوران رئیس جمهور جورج دبلیو بوش به او میراث باقی مانده است. در این میان مجلس نمایندگان آمریکا در هفته گذشته به اکثریت آرا یک لایحه دفاعی شامل تدابیری را تصویب کرد که بر اساس آن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نمیتواند این بازداشتگاه را پیش از پایان دور ریاست جمهوریش در سال 2017 میلادی ببندد و قرار است مجلس سنای آمریکا نیز این تدابیر را تصویب کند. اما جان میکن سناتور جمهوری خواه رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا حمایت خود از بستن زندان گوانتانامو را اعلان کرد، ولی وزارت دفاع آمریکا را نیز شدیداً انتقاد نمود که در ارائه به وقت این پلان ناکام بوده است. با آن هم جف داویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نگفت که آنها چه زمان دقیق این پلان را به کنگرس می سپارد، اما افزود که به زودی ارائه خواهد کرد. در این میان یک مقام دیگر آمریکا که نخواست نامش افشا شود گفت که این پلان در همین هفته به کنگرس ارائه خواهد شد. در حال حاضر 112 زندانی در این زندان به سر میبرند که 53 تن آنها واجد انتقالند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و تازگی یک تیاره روسی در مصر سقوط کرد و همه 224 سرنشینش کشته شدند. در مورد دلایل سقوط این تیاره مسافربری گزارش‌های گوناگون نشر شده، اما اینک گفته می‌شود که 90% امکان دارد که این تیاره در نتیجه انفجار یک بم در داخل آن سقوط کرده باشد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی از نکاتش را آرش همایون تقدیم می‌کند.
به تاریخ 31 اکتبر سال جاری میلادی یک تیاره ایربس A321 مربوط به یک خط هوایی روسیه در 23 دقیقه پرواز در شبه جزیره سینای مصر سقوط کرد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. این تیاره از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ پرواز کرده بود. شورشیان گروه دولت اسلامی که در شبه جزیره سینای مصر با نیروهای امنیتی این کشور می جنگند گفتند که این تیاره را سقوط دادند. اما اینک یک مقامی که در مورد سقوط این تیاره تحقیق میکند میگوید 90% احتمال آن میرود که این تیاره در اثر انفجار یک بم در داخل آن سقوط کرده باشد. یک عضو تیم تحقیقاتی مصر گفته است بررسی صندوق سیاه و صداهای ثبت شده در آن نشان میدهد که این تیاره در اثر انفجار بم سقوط کرده است. مقامات استخباراتی بریتانیا و آمریکا نیز از گزارش‌های تذکر دادند که نشان می‌دهد تیاره‌ای که از شرم الشیخ عازم سن پترزبورگ بود در اثر انفجار یک بم سقوط کرده است. روسیه به تاریخ 6 نوامبر اعلان کرد که همه پروازهایش را به مصر به حالت تعلیق قرار می‌دهد. حداقل حدود 6 کشور اروپایی نیز به شهروندانشان گفتند که از مسافرت به مصر خودداری کنند. تخمین می شود که حدود 80,000 شهروند روسیه در حال حاضر در مصرند که عمدتاً در مناطق توریستی شرم الشیخ و اورغداد به سر می برند. حدود 17,000 شهروند بریتانیا نیز در مصر گیر ماندند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، مقامات امنیتی در میدان هوایی شرم الشیخ مصر از مدت‌ها به این سو در مورد تدابیر موجود و تجهیزات امنیتی در آن میدان شکایت داشتند.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط بازده 96 و FM 100.5 می شنوید. می توانید به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید 0700 27 43 61 و 00 42 02 21 12 41 15 که شماره از دوستا می کار کرده.
از پیام های شما
حامد از ولایت ننگرهار از ولسوالی کامه در قریب ما یک دانه مکتب بود به نام درمان. او مکتب مردم درمان ویران کدک هیچی مکتب اما تو به ویرانه مبدل شده. ما خواهشمندم که مکتب پس بر ما جور کنه.
من از ولایت غزنی ولسوالی خوگیانی، نام من عبدالله است. در ولسوالی خوگیانی در قریه قلعه قاضی یک لیسه است. در این لیسه هیچ نه و درس نیست، نه آیت می آید نه معلم ها که نیروهای امنیتی برای عملیات بالا شوند. میگن بروین در محالت جنگ شاگردان را رایی میکنن، میگه بروین کیال جنگ شده.
از ولایت سمنگان از ولسوالی رویدواب، یعنی کارمندای دفتر جلپی مدت 5 سال میشه که اینجا آمدن منطقه را سروی کردن، بر مردم وعده کردن که بر شما کارمندای مسلکی روان میکنیم، هنوز هم روان نکردن. مردم های محلی اینجا فعالیت میکنه، کلی درخت های مردم در حالت خوش شدن است.
من محمد ساسم از ولایت سرپل ولسوالی بلخاب. چند سال میشه که سرک ما مردم آب نداریم، مردم ما تن نداره.
این زلزله زده دیار باید زودتر باید اقدام کنن، کمک کنن مردم بیچاره. مشکل دهی اخی بسیار چیز است، تکلیف است. و سلام.
عبدالصبر است از ولایت سرپل ولسوالی سوزنقلا قریه ملک با تماس شدیم. سوزنقلا در دست مخالفین مسلح قرار داره اما دولت اصلا هیچ توجهی به سوزنقلا نکرده. تول را زندان های جور کرده که بیخه هر کس برده اونجا که زندانه کرد میموره، از بین میره، هیچ جور نمیشه دیگه.
تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی میفرستین. از تلفن های افغان بیسیم تان هم میتوانید با شماره 88 با ما پیام های کوتاه بفرستید. جاوید از دایکندی نوشته هند کشور بی‌طرف است، در افغانستان باید رابطه خوب با هند داشته باشیم. عبدالله عابد از ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا نوشته که هند دوست دیرینه افغانستان است و در این مورد صداقت خود را به اثبات رسانده.
رنگ های
زندگی.
نام من نایره هستم، مثلا صنف 4 پنتون تبستان.
در کدام رشته خود درس میخونی؟
در رشته استوماتولوژی.
تا صنف 4 که شما رسیدین اتو بعض تجارب کسب کردین؟
خب درس های ما خوب است، نظر به می شرایطی که در افغانستان داریم کارهای عملی ما خوب است. استادای ما همکاری میکنن، تا جایی که وسایل در دسترس هست بر ما کمک میکنن.
گوی در شفخانه هم رفتین که بالای مریضا رفته باشین و از نزدیک یعنی کارهای عملی تان شروع کرده باشین؟
بله، همه امروز هم یک جای رفته بودیم، سکل داشتیم. سکل ما کارهای عملی در شفخانه وقتی که میریم سر مریضا امور سکل میگن. در روز هر شفخانه، مثلا شفخانه چشم یا شفخانه نسایی یا توبرکلوز، هر جای در روز سکل شداریم باز میریم.
آل کدام شفخانه رفته بودین؟
آل شفخانه ملالای رفته بودیم.
اینجا چطور وضعیت دیدین در شفخانه ملالای؟ مثلا شما رفتین اینجا از نزدیک مریضا را دیدین و برخورد دکترها را با مریضا چه قسم میبینین؟
خوب بود برخوردشان. دیگه امروز یک مریض داشتیم که ما مریض خود ما معاینه کردیم و خود ما کارهای عملیش رفتیم. دیگه خوب بود.
بخصوص خود مریضا چی میگفتن از روابط دکترها و نرسا و اینا؟
ما خود دیگه اونقدر با مریضا سر و کار نداریم، فقط یک چند دقیقه که معاینه میکنیم میبینیم.
شما اولین چشم کارایتان است در عرصه طبابت، چی احساس برتان دست میتا وقتی که میرین مریض معاینه میکنین؟ آیا تو دقیق میفهمین که به چی مشکل دچار است؟ مثلا مشکل مریض میفهمین، درک میکنین؟
طبعا دیگه وقتی که آدم از نظر تیوری میخونه بعد از اون مریضش هم میبینه دیگه بسیار آدم میرسدم اون بخش عملیش.
و وضعیت شفخانه یعنی از نگاه صحی چطور است؟ من شفخانه ملاله که شما امروز رفته بودین.
نه اگه از معیارهای جهانی ببینیم نداره دیگه، هم تو یک وسایلی که ما بتانیم نظافت یا خود کمبودی یا کاستی خودش داره.
خودت که در آینده یک دکتر میشی، آرزوی چی است که در عرصه طب باید چی کارهای را انجام بدی؟
ما خیلی آرزو داشتم ولی حال متاسفانه نظر به امنیت کشورم که میبینم من خیلی مایوس میشم و نمیتونم امو آرزوهای خود مثلا چیز بکنم.
موفق باشی. مسخود تشکر دستم.
تشکر. و اکنون با احمد تکل باشید. سلام و خوش آمدید.